سند آمده دارد. ساعت حالا 8 صبح وقت افغانستان شد. اسمت سارون را هم در استودیو داریم. خوش آمدین سارون صاحب.
ستاره مشه نیمی صاحب کور ودن قدر منو آوردون که تاسته هم سلامون آورندی کام. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې نن 9:30 بجې به د ولسی جرګې او ولسوالي شوراګانو د بهیر زماني جدول اعلان کړي. د دې یو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه واوري. د کابل پرلت کوونکو لشکیل خو د درو میشتو لپاره د اوربند غشتنه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي د دې لپاره چې په ایران کې د څو بندي امریکایي اتباعو په اړه خبرې پیل شي، امریکا باید لومړی خپل چلند بدل کړي. او د کیمیاوي وسلې د څار نړیواله اداره وایي متخصصانی د سوریې په دوما ښار کې د کیمیاوي وسلې د مشکوک برید سیمې ته رسیدلي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې نن د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د بهیر زماني جدول رسمن اعلانوي. د دغه کمیسون یو غړي سید حفیظ الله هاشمی تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل ټاکل شوی ده دغه زماني جدول د کابل په وخت په 9:30 بجې اعلان شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د کابل پرلت کوونکې په افغانستان کې د جګړې لشکلو اړخونو د دریو میاشتو لپاره د اوربند غوښتنه کوي. دوی د شنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل د سولې او افغان ژغورنې په نوم روان پرلتونه ناپیلي ولسی حرکت دی چې په جنګ کې لشکلو اړخونو سره هیڅ تړاو نه لري او په ټولو یو شان د اوربند او سولې شخ کوي. د کابل د پرلت یو غړي احمد الله وزیری وویل
د افغانستان په جنگ کې درې لوري ښکیل دي، طالبان، افغان دولت او د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه. موږ په درې واړو لوریو یو ځای غږ کوو چې حداقل د درې میاشتو لپاره اوربند اعلان کړي او بیا د دغه درې میاشتو په اوږدو کې د سولې مذاکرات پیل کړي. روانو پرلتونو په ولس کې د سولې هیلې راټوکولې.
ښاغلی وزیر همداراز ویل چې د ثور یا غوی په یویشتمه نیټه به په کابل کې د سولې او اوربند په نوم یوه لویه غونډه هم جوړه شي چې لاری به دوی د نړیوالې ټولنې په ګډون د جګړې شکیلو خواو ته خپلې غوښتنې ورسوي. په کابل کې د سولې او افغان ژغورنې په نوم د پرلت خیمه شاوخوا یوه میاشت مخکې ودرول شوه او دغه لړۍ نورو ولایتونو ته هم وغځېده. پاکستانی سوداګرو پر ډیورن کرشه د هغې دروازې د بیا پرانستل کېدو غوښتنه کړې چې له تېرې اونۍ راهیسې د دواړو خواوو ترمنځ له یوې نښتې وروسته تړل شوې ده. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د شنبې په ورځ د پړچینار د سوداګرو د یوه استازي نذیر احمد له قوله لیکلي چې وایي د خرلاچۍ لارې د تړل کېدو له کبله د دوی سوداګر سخت زیانمن شوي دي. تېره یک شنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرمې جنسۍ او د خوست ولایت د ځاځي میدان ترمنځ په لکه تیګه سیمه کې د دوو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ د خطو کې 15 پاکستانی سرتیري ووژل شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د رواني اونۍ په سر کې ویلي و چې د دې نښتو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ راپورته شوې ستونزې له ډیپلوماتیک او پوځي لارو هواري شوې. خو سوداګر وایي له تېرې اونۍ راهیسې چې د خرلاچۍ لاره بنده شوې ده د دوی مالونه د خرابېدو په حال کې دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي د دې لپاره چې په ایران کې د څو بندي امریکایي اتباعو په اړه خبرې پیل شي، امریکا باید لومړی خپل چلند بدل کړي. ظریف سی بی ایس تلویزیون ته په مرکه کې چې ټاکل شوی ده نن ناوخته خپره شي ویلي د خبرو امکان یقینا د بشر دوستۍ په خاطر شته، خو پکار ده چې چلند بدل شي. د همداراز ویل د امریکا د حکومت لپاره دا مهمه ده چې د داسې خبرو وړتیا ومومي چې درناوی پکې رعایت شي. په تهران کې لږ تر لږه 15 امریکایي اتباع بندیان دي. دوی ته د جاسوسۍ په تور د بند سزاوي ورکړی شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د انساني خواخوږۍ او روغتیایي وضعیت په خاطر د هغوی د خلاصون پر سر د خبرو احتمال مطرح کړ، خو په عین حال کې وویل چې د امریکا د اوسني چلند له کبله د داسې خبرو امکان نشته. د بندیانو په منځ کې یو هم یو اتیا کلن باقر نمازی دی چې روغتیایي حالت یې ښه نه دی. د ایران ولسمشر د هغې میرمنې په وړاندې چې په دغه هیواد کې جبري حجاب نور عاید کړی د پولیسو په زور زیاتي انتقاد وکړ. حسن روحاني د شنبې په ورځ په هغه وینا کې چې د دولتي تلویزیون خپره کړه ویلي چې تقوا ته د زور زیاتي له لارې وده نه ورکول کېږي. د کیمیاوي وسلې د سر نړیوالې ادارې متخصصانې د سوریې په دوما ښار کې د کیمیاوي وسلې د مشکوک بریډ سیمې ته ورسېدل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د کیمیاوي وسلې د مخنیوي ادارې متخصصان د اپریل د 28 نیټې سهار د مشق د څیرمه د سیمې ته رسیدلی دي. اعلامیه زیاتوي نه یوازې د سوریې لخوا بلکې روسي پوځیانو د دغو متخصصانو د امنیت ډاډ ورکړی دی. او په ارمنستان کې د صدر اعظم د ټاکلو پر ضد د لاسورزینیو مظاهرو مشر نیکول پاشینیان وایي دی به نن له صدر اعظم سرکیسیان سره وګوري. پاشینیان د شنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلی دي زه به له سرکیسیان سره د هغه د استعفا او د قدرت د سوله ییز انتقال پر شرایطو خبرې وکړم. داود د سات خبرونه. ساعت 8:06 دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د ټاکنو زماني جدول اعلانوي. د عامه پوهاوي په برخه کې د انتخاباتي ارګانونو پر اقداماتو انتقادونه کیږي، خو د دې کمیسیون وروستۍ هڅې ځینې کارپوهان خوشبینه کړي دي.
موږ خوشحاله یو چې د کمیسیون لخوا نه اورو چې دوی غواړي په راتلونکو ورځو کې او په نوي پړاوونو کې هغه اضافي کړنې د عامه پوهاوي لپاره ولري کوم چې اغیزمنې ثابتېدای شي.
د کونړ ولایت په څو سیمو کې د دولت وسلوالو مخالفانو مخابراتي شبکې بندې کړې دي.
دا څونه وښولې چې مطلبان به سیمه او راټولې پیاګان چې بند دي، خلکو ستونزې به خېډېری کړي دي او تجارت هم ټول وسنن سبا په ټلیفون دي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر په لاهور کې د خپل یو شمیر پلویانو په نیول کېدو اعتراض کړی دی.
دا کومه لوبه روانه ده؟ دلته هر چا احتجاجونه کړي دي، څوک یې نه دي نیولي. موږ یې چې کوو موږ نشي. ولې د پاکستان آئین وایي چې هر چا ته د خبرو کولو ازادي ده.
په دې خبرونه کې د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره اته بجې او اته دقیقې شوې. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، ټاکل شوې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په څو ساعتونو کې د راتلونکو ټاکنو زماني جدول اعلان کړي. دغه کمیسیون یو غړي ازادي رادیو ته وویل چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره تر اوسه څه باندې 200,000 رای ورکوونکو نمونه لیکلي دي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په افغانستان کې د راتلونکو څلورو انتخاباتو کامیابي د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر په کامیابۍ پورې اړوند بللی دی. د دې موضوع تفصیل فری با ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو چارواکی وایي د انتخاباتو زماني جدول نن تر غرمې د مخه په رسمي ډول اعلانېږي. د دغه کمیسیون یو غړي سید حفیظ الله هاشمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه زماني جدول د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د بهیر په اړه جزئیات تشریح کوي. هاشمی زیاته کړه
چند تاریخی مشخصی هست که در کدام روز
دی وی چو تاریخون مشخص دی چی پا کومونیتو نماندان خپل نمونه لیکی ده شکایتونو ده سبتولو ورزی کمی دی لمرنی او روستی نتایج چه وقتی لانیجی ده طول آغا جزیاتی چی پا دی بهیر پوری عرالری چی پا مفصل دول با نن پر نهنیمو بجو اعلان سی. ده انتخاباتو ده رای ورکون کو ده نملیکنی بهیر ده حمل یاوری میاشتی پر 15 پا طول افغانستان که پایل سو. شغلی هاشمی ویل تر اوسه د څلور دیش ولایتونو په مرکزونو کې څه باندې 200,000 کسانو نمونه لیکلي چې په وروستیو څو ورځو کې تر ټولو لوی شمیر په کابل او تر ټولو لږ شمیر په میدان وردګ کې ثبت شوی دی. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تیره ورځ د وزیرانو شورا په فوق العاده غونډه کې وویل چې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې په برخه کې عامه پوهاوی لږ و. شغلی عبدالله در خپل خبرو په یو برخه کې ویل
هر چهار انتخابات مربوط به کامیابی یعنی پروسه است.
دوی وی څلور ټاکنې د همدې بهیر په بریالیتوب پورې تړلې دي. که خدای مکړه دا بهیر کامیاب نسی ورسته به د هیواد سیاسي وضعیت له ناخوالو سره مخامخ
شي. سیاسي کشور به چالش مواجه میشي.
دغو اندېښنو ته د انتخاباتو د کمیسیون غړي په ځواب کې وویل چې په لومړي سر کې کمیسیون هم د لږ کسانو د نوملیکنې په اړه اندېښنه درلوده، خو وایي وروسته دا شمېره لوړه سوه. د سید حفیظ الله هاشمي په خبره، سره له دې چې خلک له نامنیو څخه اندېښمن دي، پر دې بهیر یې باور تر یوه حده راکم سوی دی، خو هیله یې وښوده چې د انتخاباتو د بهیر د زمني جدول په اعلانولو سره به دغه شمېرې نورې هم لوړې سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د میزان یا تلې میاشتې 28مه نېټه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټاکلې ده.
له بلې خوا د ولسي جرګې ځینې غړي ادعا کوي کوم سټیکرونه چې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د رای ورکوونکو پر تذکرو لګول کیږي په کابل ښار کې خرڅیږي. که څه هم د جرګې غړیو په دې اړه شواهد او اسناد وړاندې نه کړل، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دغه سټیکرونه خوندي دي. تفصیل یې د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د ولسی جرګې یو شمیر غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او امنیتي ځواکونو پر کړنو په انتقاد سره وویل چې که د انتخاباتو پر وړاندې شته ستونزې لرې نه شي، راتلونکي انتخابات به راڼه نه وي. په ځینو سیمو کې د امنیت نشتوالی، له انتخاباتو سره د خلکو نه لیوالتیا، د رای ورکوونکو د نوملیکنې لنډ بهیر، او په کابل ښار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سټیکرونو خرڅون هغه موارد دي چې د ولسی جرګې د ځینو غړو په خبره د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې خنډ کیږي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون همایون پرته له دې چې اسناد وړاندې کړي ادعا وکړه چې کوم سټیکرونه چې د رای ورکوونکو پر تذکرو لګول کیږي په کابل ښار کې خرڅیږي.
په کابل ولایت کې د سټیکرونو کتابونه خرڅیږي. اکثره وکیل صاحبان او خلک چې غواړي په انتخاباتو کې کاندید شي دغه کتابونه اخلي او پر جعلي تذکرو یې لګوي. نه پوهېږم د دغو انتخاباتو راتلونکی به څه وي.
دا اندېښنه په داسې حال کې راپورته کیږي چې په پام کې ده د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 28مه ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د وګړو د ثبت او احوالو مرکزی ادارې ویلي چې د 10 میلیونه د رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره تیاری نیولې ده. په مرکز او د ولایتونو په مرکزونو کې د رای ورکوونکو د نومونو لیکل د روان کال د حمل د میاشتې په 15مه پیل شوي چې د ثور تر 23مې نیټې به دوام وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې په وروستۍ یوه اونۍ کې په ټول افغانستان کې 1,09,000 کسانو نومونه لیکلي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا سرپرسته شهلا حق چې د ولسی جرګې دغې غونډې ته بلل شوی و ویویل د افغانستان وضعیت د نړیوالو معیارونو په شان د انتخاباتو لپاره مناسب نه دی، خو د دې په خبره کمیسیون هڅه کوي چې د جال او درغلیو مخه پکې ونیسي. مرمن حق وویل که اړتیا پیښه شي د ولایتونو په مرکزونو کې به د نوملیکنې د بهیر موده وغځیږي. دې د ولسی جرګې د ځینو غړو د دغه ادعا پر وړاندې چې د انتخاباتو سټیکرونه په بازار کې خرڅیږي داسې وویل دې وویل په دې برخه کې چې سټیکرونه او کتابونه د غلا شي تر اوسه شواهد نشته، خو یقین لرم چې د خلکو او د کمیسیون د همکارانو په مرسته به یې مخه ونیول شي. د وګړو د ثبت او احوالو د مرکزی ادارې رئیس همایون محتاط چې دی هم د جرګې غونډې ته بلل شوی و ویویل د انتخاباتو لپاره یې په شرایطو برابرو کسانو ته د تذکرو د ویش لړۍ ګړندۍ کړې ده. د ده په خبره د تذکرو د ویش په ځینو مرکزونو کې د خلکو ګډون کم دی او پکار ده چې د نوملیکنې او د تذکرو د اخیستنې په برخو کې خلکو ته عامه پوهاوی زیات شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادی رادیو.
د افغانستان د مشرانو جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون وایي په تیرو کلونو کې میلیونونه ډالر مرستې ضایع شوي او باید په دې اړه پراخې څیړنې وشي. دغه غوښتنه وروسته له دې کیږي چې سیګاریا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې په وروستیو کې وویل چې د امریکا مرستې په افغانستان کې د فساد له زیاتېدو سره مرسته کړې ده. د دې موضوع تفصیل د ناجیې صاحب په راپور کې.
په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د میلیارډونو ډالرو مرستو د حیفو میل کېدو له امله دغه هیواد په اقتصادي او د بیا رغونې په برخو کې نه جبرانیدونکی فرصت له لاسه ورکړی. د مشرانو جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون دغه مطلب په څرګندولو سره وایي په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د مرسته کوونکو ادارو په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتونو بېغورۍ په دغه هیواد کې په پراخه کچه فساد ته زمینه برابره کړې ده. د دغه کمیسیون رئیس محمد عظیم قویاش د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه مرستو حیفو میل کوونکي باید جدي وپوښتل شي.
د سیګارو حکومت له لوري ګمارل شوی کمیسیونونه باید له دغه موضوع نه څارنه وکړي. کله چې څېړنې وشي په یقیني توګه چې حتما به حقیقتونه څرګند شي چې فساد چیرته او کوم کسان پکې ښکیل دي.
دا په داسې حال کې ده چې سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتشي ادارې د پنجشنبې په ورځ په خپل یو نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو مالي مرستې فساد ته لاره هواره کړې ده. د سیګار په وینا د دې مرستو چمتو کولو طریقه د متحده ایالاتو څانګو ترمنځ پیچلتیا رامنځته کړي او په افغانستان کې د اداري فساد زغم په یو ډول له فساد کوونکو کسانو نه د ملاتړ په معنا ده چې د هیواد د اقتصاد د امکاناتو او بیا رغونې د پروګرامونو د حیفو میل کېدو لامل ګرځي. سیګار تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د فساد له موجودیت او د مرستو د حیفو میل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه چې تر ټولو تازه راپور یې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د تیلو د خرڅلاو په تړاو و. په ورته وخت کې د افغانستان اقتصاد وزارت په هیواد کې اداري فساد لویه ننګونه بولي وایي دغه پدیده پانګونه او اقتصادي فعالیتونه په شدت متاثره کړي دي. خو دغه وزارت ویان سهره بهمن ویل د افغانستان حکومت له فساد سره جدي مبارزه روانه کړي او په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې لري.
په افغانستان کې د قانون وزارت وایي چې د هیواد د مرمر تیږي د استخراج چارې چټکې شوې دي. د افغانستان د مرمر او رخامو تیږي د کیفیت لپاره په نړۍ کې شنوم لري. د قانون او پټرولیم وزارت وایند عبدالقادر مطفی وایي چې د افغانستان د مرمر د استخراج لپاره د دې وزارت طرحه د پنجشنبه په ورځ د اقتصاد په عالي شورا کې تصویب شوه. احمد تکل ښاغلی مطفی سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې د دې طرحې جزئیات ترې پوښتلې دي.
په دې طرحه کې د مرمرو د ډبرو استخراج او پروسس برخه کې د پانګې اچونې په لارو چارو باندې او دې تر څنګ په هغه میکانیزم باندې غور شوی تر څو موږ کولای شو په افغانستان کې د دې سکتور نه په مشخصه توګه ګټه ترلاسه کړو. په دې وروستیو کې د قانون او پټرولیم وزارت یو تګلاره جوړه کړې چې مشخصه توګه د مرمرو برخه کې د دې پروسس برخه کې زنجیروي مطالعه شوې ده تر څو موږ کولای شو په دې برخه کې بهرني مستقل پانګاچونه ولرو، پانګاچونه لپاره زمینی برابر کړو او هغه مشخصه سیمه د قانون او پټرولیم وزارت لوري تشخیص شوی تثبیت شوی دي چې په هغه کې موږ کولای شو پانګاچونه ولرو. په دې برخه کې موږ اسانتیا رامنځته کړو.
دغه سیمه چې تاسو یې یادونه کوي د افغانستان په کومو برخو کومو ولایتونو کې دي؟
موږ په هرات کې، چشت کې او خوږیانو کې، ننګرهار په مختلفو سیمو کې مرمر لرو چې دا د نړۍ د مرمر سره رقابت کولای شي او ډېر ښه ظرفیت لري.
د دغه طرح له مخې چې د قانون وزارت جوړه کړې ده، د مرمرو د استخراج چارې تر ډېره کورنۍ کمپنۍ کوي که بهرنۍ؟
اوس مهال په افغانستان کې 30 شرکتونه استخراج برخه کې چې په 15 ولایتونو کې فعالیت لري. موږ یې په درې کټګوري باندې دا تقسیم کړی دی. یو هغه کټګوري دی چې په مشخصه توګه هغوی ښه وسایل لري، تخنیک لري او مشخصه ظرفیت لري. دوهم هغه دي چې هغوی هم په ظرفیت له لحاظه په دوهمه کټګوري کې راځي. او درېیم هغه شرکتونه دي چې غیر معیاري برخه کې کارونه کوي. د اقتصاد پالیسي شورا کې فیصله وشوه چې په دې برخه کې به مونږه قرارداد ولرو او دا قرارداد به په مشخصه توګه د نیچرل سنگ پروسس شرکت سره کیږي چې هغه به 15 میلیون ډالر پورې پانګچونه ولري. په دې برخه کې د تګلاري په اساس چې د قانون او پټرولیم وزارت د سټوري تګلاره د پاغي کې په مشخصه توګه په صنعتي منرالونو کې لکه مرمر او کال کو په دې برخه کې زنجیروي مطالعه شوې ده، مونږ غواړو چې په دې برخه کې سترې پانګې چونې ولرو، او دې ترڅنګ مونږ هڅه کوو چې بهرني مستقیم پانګې چونې هم ولرو، ځکه بهرني مستقیم پانګې چونې ډېر ګټې لري. لومړی ګټې دا دي چې هغه داخلي ظرفیت کې مرسته کوي چې هغوی په خپو ودرېږي، دوهم دا ده چې مالي وسایل راځي افغانستان ته او ټکنالوژي راځي، نو دا ټول هغه ګټې چې هغه سنجش کېږي.
د قانون او پټرولیم وزارت ویاند عبدالقدیر موتفی وو.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ساعت 8:40 شوه وسم اجمل اندر ته وای چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلی.
ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان د راتلونکو پرلماني انتخاباتو او سولې ترمنځ په تړاو لیکنه خبره کړې وای. راتلونکو انتخابات د سولې د ټینګښت یو برخه هم کیدای شي، خو خطرونه هم ورسره ملګري دي. د دې لیکنې لیکوال وای په داسې حال کې چې راتلونکو پرلماني انتخابات د اکتوبر د میاشتې لپاره پلان شوی، افغانستان دا فرصت لري چې منځلاري طالبان حکومت تراولي او د اوږدمهاله سولې لپاره مهم ګامونه پورته کړي. خو د لیکوال په باور په همدې انتخاباتو کې دا خطر هم شته چې وسنۍ هغه لړزان د ائتلاف زیان منکړي چې د محل پر دې هواد واک چلوي او یو لوی کړکیچ ته لار پرانیسي. لیکوال زیاتوي په راتلونکو میاشتو کې باید ټولې خواوې په ډېر دقت ډیپلوماسي وکاروي څو ډاډمن شي چې د افغانستان راتلونکو پارلماني انتخابات په دې هیواد کې د سولې لپاره شته هیلې مړاوي نه کړي. د ډیپلوماټ په دې لیکنه کې په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د نوملیکنې د بهیر پایل ته اشاره شوې او ویل شوې دا انتخابات تر درې کاله ځنډ وروسته ترسره کیږي. لیکوال وایي د انتخاباتو لپاره چمتووالی په داسې حال کې روان دی چې افغان حکومت او طالبان خپلو کې رښتینو خبرو اترو ته د تیرې یوې لسیزې د بل هر وخت په مقایسه ډېر نږدې شوي. لیکوال زیاتوي په یو وخت کې انتخاباتو ته چمتووالی او له طالبانو سره د سولې خبرې ځینې مهمې پوښتنې راپورته کوي، لکه دا چې آیا طالبان به وغواړي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، او آیا نړیواله ټولنه به په دې انتخاباتو کې د طالبانو د ګډون ملاتړ وکړي. د لیکوال په باور دې پوښتنو ته سم ځواب موندل افغانستان سولې ته نږدې کولای شي، خو په عین حال کې شوي پرمختګ ته هم یو خطر کېدای شي. عرب نیوز وی پانی په افغانستان کې مخابراتي شرکتونو په وړاندې پښته غوښونه او خطرونه یو ریپورت خپور کړي. په دې ریپورت کې ویل شوی وسلوال طالبان او په ځینو ځایونو کې جنایتکار ډلې په افغانستان کې خصوصي مخابراتي شرکتونه پنهخه کوي چې په دې هواد کې امنیتي خطر زیات کړي او د مخابراتو د شاوخوا 3 میلیارډ ډالرو په ارزښت کاروباري له خطر سره مخ کړي. عرب نیوز په یو ریپورت کې د چارواکو او د ټلیفوني شبکو د کارکونکو لخوا وایي په افغانستان کې پر خصوصي مخابراتي شرکتونو د هغه یاغیانو او همدارنګه جنایتکارو ډلو لخوا بریدونه زیات شوي چې له دې شرکتونو د باج په ډول پیسې اخلي. د عرب نیوز وی پانې په ریپورت کې راغلي په ورستوي کلونو کې کله چې ځینې خصوصي ټلیفوني شرکتونو د حکومت د مخالف وسلوالو اوامر نه دی منلي، انجنيران او کارکونکي وشل شوي. ریپورت وایي د موبایل ټلیفوني شبکو ځینې پای ورسته لاغې د طالبانو لخوا بجاړي شوي چې شرکتونه د طالبانو هغه وختنه چې د پوځي عملیاتو پر مهال د فعالیتونه بند کړي لپاره ورسولي.
عرب لیک لیکلی و چې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان د مخابراتي شبکو د فعالیت مخه نیسي. نه یوازې دا ورسپانه وایي، په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال هم وایي چې په دغه ولایت کې د چپی درې، مانوګي او وټپور ولسوالیو اوسیدونکي په دې په تکلیف دي چې د دولت وسلوالو مخالفانو د مخابراتي شبکو مخه نیولې ده. دوی وایي چې نشته یو میاشت کېږي چې په سیمه کې مخابراتي شبکې بند دي او له همدې کبله له ډیرو مشکلاتو سره لاسو ګریوان دي. په دې اړه کونړ د روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ د مانوګي او چپیدری ولسوالي وسیدونکو وای د دولت وسلوال مخالفینو ټلیفوني شبکې بند کړي چې لعملې د دوی ټول کارونه په ټپه ولاړ دي.
زمانو وحید الله صافي د پیج دری وسیدونکو تقریبا د 200 وښل چې مطلبان به سیم او راټولې پیغام چې بند دي، خلکو ستونزې به خېډيري کړي دي او تجارت هم ټول وسنن سبا په ټلیفون دي چې خلک رابطي وکي او بل سره مطلب یو بل ته اطمینان ورکړي چې د روغ جوړ.
نو مې غلام حسین د یو مشکیږي چې پیغام قطع شوی دی.
دوی وای د ټلیفون د یوې اړیکې نیولو لپاره لچې پدری او مانوګي څخه وټپور او صداباد ترازی
وکینو د یو کار د لپاره منګ د دخنه د بره چپه درینه درې څلور ول سالې راتېرو دی یو خبر یو مشکل د لپاره راځنو ډیر مشکلات سره منګ ګيري
د معمولی مشکل قبل من وټپور ول سالې ترازو زنګ او یو ټلیفون په سر افغاني لګو د سنزونه من راځو او وټپور لا دغه زینه بس زنګ خارته نو دا ډیر مشکلات سمخ
خلق له وسلوال مخالفین غواړي چې باید ولست ستونزې پیدا نکړي او له حکومت غواړي چې د هر لارې کېږي باید تلیفوني شبکې بیرته فعال شي
او کو دولت په لاس کې نیوي او هغه نشي کولای نو قومي مشران دي منځګړیتوب کې د مخالفینو او د دولت ترمنځ دا خو یو شخصي کمپنی ده د سره نه د طالبانو کار شته او نه سره د دولت کار شته
په کونړ کې د مخابراتو رئیس ډاکټر سید احمد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په خوا په کونړ کې داسې کوم ستونزه نه و موجود خو څه موده کېږي چې تلیفوني شبکو ته د وسلوال مخالفینو لخوا ګواښونه زیات شوي او دوی هڅه کوي چې چیرته مخابراتي شبکو کار بند کړي بیرته پیل کړي
نور ځینې کې نه دي بندې شوي په دې پیش دره کې زموږ تقریبا چې و پایګانې زموږ بندې دي د ایم ټی ان د خوانه سلام دوه پایګانې وي هغه آزاد وي دا دوه ورځې کېږي چې ګلته کې و کې هغه بند کړل
ازادي راډیو ته پر رسیدلو راپورونو کې ویل شوي چې د څوکۍ ولسوالۍ اړوند په دیوګل او د نورګل ولسوالۍ د مزار درې او همدارس د وټپور په یو شمیر سیمو کې هم د وسلوالو د ګواښونو په وجه تلیفوني شبکو خپل کارونه بند کړي دي تر اوسه داعش ډلې د تلیفوني شبکو د تړلو او د هغه د لاملونو په اړه څه نه دي ویلي
په پاکستان کې د پنجاب حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه مشان خوشی کړی دي چې بیګای په لاهور کې د دوی تر نننې غونډې مخکې نیولیو دوی وایي ل خپل غشتونو څخه نه په شا کېږي د پنجاب پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ شاوخوا 12 مشان وروسته لدې پریښودل چې خلکو په ټولنیزو رسنیو کې په حکومت په دې خاطر فشار واچو د دې موضوع تفصیل بشیر ګواښوړنې کوي
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی علي وزیر بلال مندوخیل مزمل خان او ورسره د عوامي ورکر ګوند مشران اسمت شاه جهان او فانوس ګجر له هغو کسانو و چې د اپریل په 28 نیټه د شپې ناوخته د پنجاب پولیسو په لاهور کې ونیول خو پر ټولنیزو مطبوعاتو تر سخت خبرګونه د دې تحریک د مشر منظور پښتین لخوا د پراخو مظاهرو تر ګواښ وروسته تر 300 پښتنو پاس پرې خودل شول علي وزیر تر خوشکېدو وروسته پر فیسبوک خبرې کړې ویډیو کې ویل چې د پنجاب پولیسو تر هغه زد څنګ اهلکاران په هوټل کې د دوی کوټو ته ورننوتل او پر دوی تمانچې کې خوده خود هغه په نه دوی په آرامه د پولیسو پوښتنې جواب کړي
موږ ورته چې دا تمن پنجاب ته لاهور ته خپل مقدمه راوړې ده چې کومې زموږ سره الته کومې زیاتیانې شوې دي کوم خلک برباد شوې دي مړ شوې دي او وطنونه الته تباه شوې دي مو داخل پتاوی چې زمون فریاد واروي او د دې لپاره موږ راغلی یو نو په غانه باندې ډېر انویسټیګیشن وشول د دې په موږ باندې ډېر دباو اچو چې تاسو دا کومه جلسه ده د کینسر کې موږ ورته چې موږ تاسو په کسټډي کې یو په تاسو په تحویل کې یو موږ دا شی واپس نشو اخیسته تاسو خپل قانوني کاروایی پوره کړئ
د پښتون ژغورنې غورځنګ نن د لاهور په موچی گیټ کې په 4 بجو جلسه کوي د اپریل په 28 د دې غورځنګ یو مشر محسن داوړ مشال ریډو ته ویل پولیس ورته د جلسې کولو اجازه نه دی ورکړې او وایي چې امنیتي حالات خنه دي نو ځکه باید دوی جلسه ونه کی د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو تر نیول کېدو وروسته د دې تحریک مشر منظور پښتین پر خپل فیسبوک پاڼه یو ویډیو خپره کړه اغه په خلکو غږ وکړ چې پولیسو یې ملګری پرې نه خدل نو لارو کوڅو ته راووزي او احتجاج وکړي
ټول پړ بنه کوي څوک پر امن طریقه سره به خبرې کوو دا کومه لو روانه ده دلته هر چا احتجاجونه کړی دي څوک نه دي نیولي مونږ یې چې کوو مونږ نشي ولی دا پاکستان آئین وای چې هر چا ته د خبرو کولو ازادي ده نن چې تاسو پښتون حساب غواړي د خپل خاورې نو دوی ورته مختلف بهانه جوړوي
په دې اړه په ټولنیزو مطبوعاتو تر سخت خبرګون وروسته د لری شوی وزیر اعظم نواز شریف لور د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف ریری او د حکمران مسلم لیگ نون ګوند دی وی مشر مریم نواز هم د را خوشکولو غوښتنه وکړه هغه پر ټوټر پاڼه ولیکل چې د ظلمونو په وړاندې راپورته شوی غوونه باید خاموش نه کړل شي بلکې د غوې د شکایتو وجوهات ته دی پام وشي د پاکستان حکومت په 13 فروری میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ اسلام آباد جلسه په دی لیکلي واده ختمه کړه چې غیب کړل شوی ځوانان به راخوشکیږي لقبلی سیمو به مینونه پاکیږي او د نقیب الله مسعود پر وژنې تورن د ملیر پولیسو اس اس پی روانورته به سزا ورکول کیږي د پاکستان پوځ او حکومتي چارواکو په دړه د خپل دریز په بیانولو سره ویلي چې په دغو کې ډېرې غوښتنې منل شوي دي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي که څه هم غیب کړل شوي ځینې ځوانان کورونو ته راغلي، خو حکومت خپلې ژمنې په بشپړ ډول نه دي پوره کړي.
او وسم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د تساواتل شمیرې له لارې مرسته ولیدي. جاوید قمر له غزنی ولایت لیکي و د مقر ولسوالۍ د روغتون لپاره ودانۍ نشته، باید حکومت غم وخوري. عبدالاحد انصاف د کندهار له میوند ولسوالۍ لیکي وایي له ټولو افغانانو دا غوښتنه ده چې د ټاکنو ځای ته ورشي، خپل نومونه ولیکي، کارتونه واخلي او د خوښۍ مشر ته رایې ورکړي، داسې چاته چې د اسلام د دین د مذهب او د هیواد ساتنه وکړي. غلام نبی سروري هم له نامعلوم ځایه لیکلی دي چې له ټولو افغانانو هیله ده چې نومونه ثبت کړي او په انتخاباتو کې ګډون وکړي. له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس هم د دې ساعت لنډ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې نن د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د بهیر زماني جدول رسمن اعلانیږي. د کابل پرلت کوونکې په افغانستان کې د جګړې له شکیلو اړخونو د دریو میاشتو لپاره د اوربند غوښتنه کوي. پاکستاني سوداګرو پر ډیورنډ کرښه د هغې دروازې د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه کړې چې له تېرې اونۍ راهیسې د دواړو خواوو ترمنځ له یوې نښتې وروسته تړل شوې ده. د ایران مذهبي د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي د دې لپاره چې په ایران کې د څو بندي امریکایي اتباعو په اړه خبرې پیل شي، امریکا باید لومړی خپل چلند بدل کړي. د ایران ولسمشر د هغې میرمنې پر وړاندې چې په دغه هیواد کې جبري حجاب نو رعایت کړی، د پولیسو پر زور زیاتی انتقاد وکاوه. د کیمیاوي وسلې د څار نړیواله اداره وایي متخصصان د سوریې په دوما ښار کې د کیمیاوي وسلې د مشکوک برید سیمې ته رسیدلی دي. او په ارمنستان کې د صدر اعظم د ټاکلو پر ضد د لس ورځنیو مظاهرو مشر نیکول پاشینیان وایي چې دی به نن له صدر اعظم سرکیسیان سره وګوري. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خپرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.6 نیوي او اف ام 3.15 څپه دوام کوي. د روانې خپرونې په دوام کې 219 پروګرامونه هم لرو، خو مخې تر دې کندوز ته ځو. په کندوز کې د آمو سیند 15 حوزې اداري چارواکي وایي چې سږ کال د دې حوزې د اوبو سطح د تیر کال په پرتله 40% کمه شوې ده. نوموړي اداره په کندوز، تخار، بدخشان، بغلان او بامیان ولایتونو کې کار او فعالیت کوي. په دې اړه له کندوز د اجمل آریان راپور واوري.
په کندوز کې وسلوالو مخالفانو د 250 ښوونځیو دروازې تړلې دي. د کندوز ولایتي شورا وایي چې د پوهنې ریاست په دغه ولایت کې 1500 فعال ښوونځي لري، خو د روان کال پیل څخه تر دې دمه وسلوالو مخالفانو تر خپل واک لاندې سیمو کې د 250 ښوونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ تړلې دي، او له کبله یې په زرګونه ځوانان او کوچنیان د ښوونې او روزنې له بهیر څخه بې برخه پاتې دي. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوی او د دغه شورا غړي فوزی افتلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په کندوز کې کابو د 50% ښوونځیو دروازې د وسلوالو مخالفانو لخوا تړل شوي دي، او په دې اساس شرایط کې دغه مسلې موږ سخت اندېښمن کړي یو. زموږ د معلوماتو له مخې څه باندې 250 ښوونځي د طالبانو لخوا بند شوي دي، او دغې موضوع خلکو ته یې ډېرې اندېښنې زیږولې دي. موږ له مرکزي حکومت څخه غواړو چې دغې ستونزې ته ژر تر ژره د پای ټکی کېږدي. که څه هم د کندوز د پوهنې ریاست چارواکي دغه خبرې نه تاییدوي او برسیره پر دې نه حاضرېږي تر څو په دې اړه رسنیو ته وضاحت ورکړي. بلخوا د کندوز سیمه ییز چارواکي هم تاییدوي چې په دغه ولایت کې د یو زیات شمېر ښوونځیو دروازې د وسلوالو مخالفانو لخوا تړل شوي دي.
زمو شخله ازادي راديو او ريد ازادي راديو خبرونه د ماشام تر و بچو په منځني صفه د لشوښ نیو او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. دروان خبرونه په دوام کې 219 پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دیونی په خبرونه کې د هغه ځوانانو په اړه غږیږو چې د خپل ستونزو د حل لپاره تعویزونه کوي. خو آیا د تعویزونو کول د دې ستونزې حل کوي؟ په دې اړه به د یو تعویزګر له حاله خبر شي، ورپسې بعد یو ارواپوه او ورسره به له یو ډاکټر او ملا څخه هم واوري چې دوی په دې اړه څه وایي. دا خبرونه چې همایون هیوا جوړ کړي زه مسکا هوته کې وړاندې کوم.
فکر کوي چې په دې تعویزونو باندې زما کار کیږي.
کوشش وکړه یون مرز مې راشته ورشه
د خلکو د بربادی لامل شوی دي، نه د خلکو ته د خ ژوند
ولې سړی یو صاحب ته ورزي ولې سړی خپل پیسې بې ځای مصرفوي.
جانان را نه لاړو سمونه تو
په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې ګڼ تعویزګر او فلکتون کې شته چې هر ورځ بشمیر رضوانان ورزي او د خپل ستونزو د حل په خاطر تعویزونه او ساختونه ترې اخلي. دا د ترڅنګ دوی ځوانانو ته مختلف شیان دموي او په دې خاطر له ځوانانو ډېرې پیسې هم اخلي. د میدان وردګو اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي دا دوی په سیمه کې اوس هم ځوانان د خپل ستونزو د حل په خاطر تعویزونه کوي.
زموږ په سیمه کې اوس هم ځینې خلک دا کار کوي او فکر کوي چې په دې تعویزونو باندې زما کار کیږي. لکه څو رقم تعویزونه شول، یو دا چې مثلا ځینې خلک ناروغي ولري، ځینې وخت بیا ځینې نور ستونزې کنه، ځینې کورنۍ مشکلات وي په دغه برخه کې یا لا چا سره څه تار لرل وي، په هغه وخت کې توکي تعویزونه کوي.
په کابل ښار کې ډیر تعویز لیکونکي شته چې هم دغه کاروبار دی او ځینې خوې دوکانونه هم لري. د کابل په زاړه ښار کې لداسې یو تعویز لیکونکي سره مخ شوم چې د خلکو د جذبولو لپاره یې په ښار کې لوحې هم لګولې وي. دغه تعویز لیکونکي چې د څو شیبو لپاره ورسره کیناستم ویلې بشمیره خلک ورته راځي او هر ډول دمونه او تعویزونه کوي. راځئ د د خبرو ځینې برخې واورو چې ځوانانو ته یې کړي.
کوشش وکړه یون مرز می داشته باشه و طرف شب خواب حقیب ناکی می بینه عجیب غریب می بینه دیگه مانتون تاویزه بی گرد شوه و دیگه تاویزی که طبعا نگر باد از او
د تعویزګر هغه ځوان ته چې وزګار وو ویلې تعویزونه پرې شوي او هغه انجلۍ ته چې ورته ویلې کوژدنې په بهر کې دی او یو نیم کال وشو چې دې ته ناراضي او واده نه ورسره کوي. وویل چې مهر موره به ورکړي خو 4000 افغانۍ شکرانه به ورکوي. کله مې چې د ده کتابونه وکتل یوې د دري ژبې شعرونه وو او بلې هم د پښتو ژبې د زده کړې کتاب و چې سالم محمد خان لیکلی وو او د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې د پوهنې وزارت چاپ کړی وو. خو جالبه دا وه کله مې چې له تعویزګر څخه وپوښتل په پښتو پوهیږي ځواب یې نه و. یا تعویزګر چې په خپله سیمه کې د اغا صاحب په نوم مشهور دی لیکلوس هم کولای نه شي. خو یوازې دی نه دی، بلکې د ده په څیر په سلګونو تعویز لیکونکي شته چې هره ورځ ځوانان ورزي او باور پرې کوي چې د دوی په تعویزونو او دمونو به یې ستونزې حل شي. د دې موضوع په اړه مو د ټولنیزو شبکو کارونکي هم پوښتلي. د دوی ځینې نظرونه مسکا هو تک راوروي.
شفیع الله فاروقی لیکي تعویزګر له خلکو سره چلونه کوي او پیسې ترې وهي. اول خدا خبره ضرور درته کوي چې په تا چا کوړی کړي، بیا نو غیبیل شروع کړي. د معدې مرض لپاره شیدې، د اعصابو لپاره ګبین، بادام، پسته او نور شیان دموي چې بېله دمه هم همدې ناروغیو ته ښه دي. دا کارونه زیاتره هغه خلک کوي چې خپله به یې لمونځ او دس هم نه ویزده. زاهد سمدزی وایي زموږ دوخا یو تعویزګر و. یو ځوان ورته وویل چې د پلانی په لور تعویز راته وکړه. تعویزګر ورته وویل نو په اړه یې معلومات راکړه. دی چې صفت ورته کړی و څو ورځې وروسته یې خپل زوی ته هغه نجلۍ غوښتې وه. نصیر احمد شهاب لیکي دا کابل ولایت یو سیمه ده، هلته چې تعویزګر ته ورشي نو درته وایي چې د څو روپیو والا تعویز درته وکړم. محمد نبی همت لیکي، زموږ کلیوال دی، الف او ب نه دي زده، خو خلکو ته تعویزونه کوي. یا خدا چې تر څلوېښتو زرو کمې روپۍ نه غواړي، بل دا شیان غواړي چې یوازې ده ته معلوم وي، لکه د لیوه غاښ، د هوسۍ پوستکی. بیا یې دوکان هم درښیي چې ورشه په پلاني ځای کې پیدا کیږي. تجارت یې ښه روان دی.
دا کونړ اوسیدونکی میرسلام مجاور تعویز لیکل د ډیرو تعویزګرو لپاره یو تجارت بولی، او په دې باور دی چې دغه خلک په ډیرو مواردو کې د دې پر ځای چې د خلکو ژوند ښه کړي خرابوي.
تجارت دی، بزنس دی، همدای هغه د روزۍ ګټلو یوه لار ده. هغه په دې نه ده ستا کار کیږي، کله د لیدلې د چا سره په اشر کې مرسته کړې ده همدغه سړي. موږ او تاسو ګورو د فرخندې مسله داسې نور ډېر ډېر داسې مثالونه شته دی چې د خلکو د بربادۍ لامل شوي دي، نه د خلکو ته د ښه ژوند.
تعویزګر ځوانانو ته په کاغذونو کې څاښتونه لیکي، او یا هم د خوردې په نوم خاوره او داسې ډېر نور شیان ورته دموي چې خوړل یې ښه نه وي. خو دا چې د دغو شیانو خوړل کومې روغتیایي ستونزې رامنځته کوي، له ډاکټر محب الله ازغم څخه یې اورو.
یو خو دغه کاغذونه په خپله ناپاک وي، په صحیح لحاظ دا امکان لري چې میکروبونه د انسان بدن ته ورننه باسي. بله دا چې کاغذ سلولوز لري چې د انسان معده نشي هضمولی، نو هغه ممکن چې د معدې تکلیف، د کولمو تکلیف ورته پیدا کړي. بله دا چې هغه رنګ، د قلم رنګ چې دغه سختونه ورباندې لیکل کیږي، دا په خپله کیمیاوي توکي دي او زهري دي. دا ډیر مضر دی، دینه باید ډډه وشي. په خاوره کې رقم رقم میکروبونه وي، مثلا دا د نری رنګ زیاده توبرکلوز میکروبونه، غیر له دې ډیر نور میکروبونه دي چې په خاوره کې موجود وي، او د خوراک په صورت کې انسان ته ډیر تاوانونه پیښولی شي.
تعویز لیکونکي ډیر کله ورغلو ځوانانو ته وایي چې تعویزونه پرې شوي. په ځینو مواردو کې خو کسان هم ورته ښیي چې دې سړي یا ښځې کوډي در باندې کړي چې د هغوی په وړاندې بدبینه کوي، او په زړه کې نفرت ورته پیدا کوي. دا چې د تعویزګرو کړنې نورې کومې رواني ستونزې یوه ځوان ته رامنځته کوي، د رواني او عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر عارف عرفان څخه یې اورو.
کسانې کې به ایتو افراد میرن و اونا هم
هغه کسان چې داسې خلکو ته ورځي، او هغوی هم له خپلو پوچو خیالونو او اوهامو دوی ته خیالي کیسې جوړوي او قناعت ورکوي، د خپل رواني ناروغیو ته لاره هواروي. دغسې ځوانان بیا په ژور خفګان اخته کیږي، ځکه دوی د تفکر او عمل قوت له لاسه ورکوي، او هغه انرژي چې دوی فعالیت کولو ته هڅوي له رکود سره یې مخ کوي.
اوره به طرف رکود میبره.
آیا په اسلام کې د تعویز د کولو جواز شته؟ کشته څه ډول؟ او دا خده چې د ستونزو د حل لپاره تعویزونه او دمونه وشي که خپله څه کول پکار دي؟ په همدې اړه همایون هیواد له دینی عالم مولوی محمد عیسی صمیم سره مرکه کړي، او په پیل کې د تعویزونو د دینی جواز په اړه پوښتلي.
په اصل کې دم او تعویز، په غاړه کې د تعویز اچول، دا په فقه حنفی کې جواز لري. البته دا جواز په دې معنی سره ده چې دوی به ټول د قرآن د آیاتونو نه استفاده کوي، او هر هغه شی چې مخالف د قرآن له آیاتونو په تعویز کې ولیکل سي او بیا هغه خلک لغ نه استفاده کوي، دا حرام و ناروا دي. اگر چې بعضی خلک د تعویز مخالف دي، او استدلال کوم حدیثونه وړاندې کوي چې بعضی حدیثونه راغلي دي، لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې دم او تعویز کوي دا له توکل نه خلاص دي. خو موږ هغه دم او تعویز کوي چې هغه د قرآن او حدیثو مخالف تعویز وي، هغه واقعا چې ناروام دي او باید د تجارت بڼه غوره نه کړي.
د تعویز کولو لامل ځینې پیښې هم شوې دي، موږ د فرخوندې مثال ورکولی شو، او دغسې ډېرې نورې پیښې چې تعویزګرو ته نجونې ورځي، یا ځوانان ورځي، یا پیسې ترېش کوي، یا مثال نور ناوړه کارونه کوي کنه چې دغو ځوانانو ژوند تباه کوي.
یو علما دي، علما چې کله وي هغو ته چې خلک ورځي نو صرف یا دموي یا تعویز ورته کوي، هغه تعویز چې له قرآن او حدیث سره برابر وي، او دغسې دوی تجارتي بڼه ورکړې ده، ناست دي د ځوانانو د نجونو عمر خرابوي، د هغو لپاره یو فتنه ده، فساد ده د هغو لپاره. نو دکه باید دولت ډیر کوشش وکړي چې حج او خواب او همدارنګ نور کوم زیرفت هغه چې دی اداري سری چې ترغو پر ارتباط لري دوی باید دا کار جدی منع کی او د دې خلکو پسیسی او دکان نور ته بند کی ځکه چې قانون دوی ته اجازه نه ورکوي حکومت ډیر ورته جدی وي او دا خلک باید بند کی ځکه د خلکو په ژوند باندې لوبې کول یا خلک د حلاکت سره مواجه کول یا د خلکو ژوند خرابول دا په دین د اسلام کې نسته ضرر رسول په دین د اسلام کې نسته او مسلمان ته څوک ورسوي نو دوی خو صراحتن ضرر خلکو ته رسوي او بیا په تعویز او په دم کې دا شرط نه رسې خامخا به یو سړی 15,000 یا 10,000 د شریټونه نه لري لکه دوی چې کوم ریټونه ورته ایښي دي او ځوانان چې دي ځوانان باید ډېر متوجه اوسېږي هغه دوی باید همیشه فکر وي چې یاره دغه ناروا خلک دي ځکه ډېر جو کې داسې پېښ شوي یو سړی ښځه لري یو ځوان ورغلی دی ورته وایي چې زه ښځه کوم نو دی بیا ورته وایي چې ته ښځه نه لرې نو له دې دروغ معلومېږي له لرې نه چې کله دروغ معلومېږي نو بیا ولې سړی دروزغن ته رجوع ورکوي ولې سړی یو ساحر ته ورځي ولې سړی خپلې پیسې بې ځایه مصرفوي خو دا یو عادت یو فرهنګ سوی په خلکو کې چې یاره پلاني ملا ته زه ورغلی وم تعویز ډېر ښه کار وکړ نو بس نور خلک هم ورتشویقوي ورته راولي حالانکه چې دا خپله هر سړی باید متوجه سي یاره د دین له لحاظه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ممانعت کړی دی چې تاسو داسې خلکو ته مه ورځئ چې هغه سحر کوي جادو کوي یا په منځ میړو د ښځې کې جدایي راولي یا د خلکو ژوند خرابوي یا د خلکو په کورنیو چارو کې مداخلې کوي د تعویزو په ذریعه باندې د داسې خلکو نه ځان ساتل ضروري دی لازمي دی چې باید ځان ترې وساتي
دا خدای چې وسړی لاړ شي تعویز وکي او په دې عقیده وسی چې غنی دا تعویز به زما کار وکي کدا خدای چې یو ځوان خپل هڅه وکړي او هغه څه چې غواړي هغه لاستر وړي
ضرور خدای دا چې باید همیشه سړی سعی وکي کوشش وکي نو امید کې دی ګیدنه یو سړی او د مو تعویز شه دا هم سره منافی نه ده لکه ډیره توجه به دې ته نه کوي سیاره خو بس تعویز میکړی کرا کور کې سملی په خواړه وشه زبس کار خپل پیدا کیږي ماته کور ته راځي کار بلکې په سعی شش باندې راځي لاسته هغه په دې شیانو باندې نشي راتللی یو سړی لاسته چې یا بخت خلاص کی او بخت تړلی دی او یا دې بخت خلاص و مده خبره ټولې غلط دي دا په دین کې نه دی بخت خلاص دوسته د بخت انشاء الله نه خلاص کړی هغه نو په تعویز په ذریعہ باندې نه خلاصيږي او ځوانان دې ته نه اړي اشاره په هر ځکه تعویز نو د دوی لپاره به مفید واقع کیږي نه سعی کوشش خپل باید وکي
درنو اوریدونکو د تاند څنګه د خبرونه هم په ختمی دوده تر بل خبرونی خو ژوند ولرئ. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په کاناډا کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې دغه هیواد ته تللي ډیری افغان ډیپلوماټان بیرته خپل هیواد ته نه دي ستانه شوي او په هغه هیواد کې سیاسي پناه اخیستې ده. په کاناډا کې افغاني سفیر شینکی کړوخیل ویلي چې له 2002 میلادي کال راهیسې یوازې د سلورو سفیرانو په ګډون نه ډیپلوماټان بیرته افغانستان ته ستانه شوي او له شلو ډیر نور بیا له خپلو کورنیو سره په هغه هیواد کې پاتې دي. له اغلی کړوخیل سره د دې او د دې ترڅنګ د یو شمېر نور مسایلو پاړه د حقیقت صدې د دیونه په خبرونه کې غږیدلیو هله د ترپایا مملتیا وکړي. ډیر زیات مننه کړو خل صاحب چې وخت مراکه ک پایلې لدینه کوچې لکه وخت چې تاسو په کاناډا کې د افغانستان سفیر یاستې په دې دومره موده کې د افغانستان او د کاناډا د اړیکو د خکېدو په برخه کې د لا پرختیا په برخه کې کوم حالې تلې کړې دي؟
مننه. د افغانستان او کاناډا رابط کلم خراب شوی هم نه و، رابط موجودو امالمدار تقریبا دو کال موږ سرپرست د سفارت دلود سفیر مو نه درلود. امالمدار چې سفیر نه اړیکه لږ زره ډېرې مغنوي تماس نه کمتر وي، اما خوشبختانه د کاناډا دولت د افغانستان د خلکو او د دولت کاملا حمایت کوي. د رابط مثلا تماس نه اوس بیشتره دي، مسایل سره مطرح کیږي، تحولات چې په افغانستان کې راځي، د مثبتو ګامونه یا پروژې یا کارونه چې په مملکت کې کیږي، همدارنګه بار بار ملاقاتونه که په رسمي ملاقات کې وي یا په آشوي مجالسو کې چې کوم ملاقات چې د کاناډا او لوړ پوړو سره کېږي، همیشه په دې موضوع باندې خبرې کوو چې افغانستان حکومت واقعا د کاناډا مالی او سیاسي حمایت جدا ضرورت لري او خوشبختانه دغه تعهد فعلا موجود دی او او دا رابطه ژوندۍ پاتې ده.
خو په داسې حال کې تاسو د کاناډا او د افغانستان ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا خبره کوي چې او د خپل لا سراړونو چې پروسه کې د سراپورونو خبره شول چې په اصلا په کاناډا کې د افغانستان په اړه کوم مسایل مطرح کیږي تاسو په جریان کې نه چول کیږي د کاناډایي چارواکو لخوانیا تاسو ته وخت نه درکول کیږي هلته دغه مسایل سمره رښتیا دي.
دا خو متاسفانه چې یو تعداد کسان یوازې چې خپل انرژي په مثبت کارونو باندې مصرفه کوي او تعداد مشخص تارګت کوي یا دوی هدف یې د غوی زپل د غوی پسلا بدنامول په خاطر باندې په داسې اشخاص په حال باندې تاسف کوم. دوی باید هغه ژورنالیستیکي اخلاق په جدا مراعت کړي، غیر دغه نه که دوی ډېر سیاست علاقمند وي نو بیا کېدای شي بیا سیاسي جګړه ته راوځي، او هغه یوه رسانه چې دوی په اختیار کې ده هغه باید اشخاصو ضعیفه کولو په خاطر باندې ونه کاروي. زه فکر کوم چې دا باید درست کار نه وي او زه دوی په هغه شخصي هغه څه ورته وایي شخصي دښمني لپاره تاسف کوم چې زه خو دوی سره هیڅ نوه مشکل هم نه لرم، قواره هم نه پیژنم، په نوم هم نه پیژنم، او خپل ځان هم په دې کار باندې نه غواړم چې وځوروم. دوی څوک دي خو اما په هر حال متاسف هم دوی په حال باندې کوم شانس نشته کوي. نو کاشکې دوی د دومره وخت په سفارتخانو باره کې یو شدید علاقمندي درلوده، نور سفارتخانې هم لټولې د مخکې هغه نه چې زه لاړه شم ورته د سفارتخانې ته سر دننه کړی وای، زموږ هغه اقامتګاه ته سر دننه کړی وای، وضعیت یې کتلی وای، رابط یې کتلی وای، چې بیا دا دواړه حالات یې پرتله کړي وای او بیا به هغه دوی خپل نظریات لیکلي.
خو همدغه څه چې په رسنیو کې خپاره شوي طبعا په کاناډا کې د افغانستان له سفارت تیت شوي دي.
ضرور نه ده چې سفارت نه تیت شي او کتی ته مشه، نو په هر حال نو معلومدار یا کڅوګو غواړي چې چل لپاره د چپ خلاف لیکنه وکړي هغه ضرورت نه لري چې سورس یا منبع موجود ولري، ځکه چې نن سبا خو خلک دغه رواني جنگونه یا بغل لپاره خپل یو شی جوړوي یو توته اساساً یا موضوع وجود نه لري هغه تلمن وهي هغه جوړوي هغه په یو مشکل باندې مطرح کوي او دغه په منځ کې ځینې کسان هدف یا ټارګټ کوي. نو دا هغه څوک غواړي ستاسو په خلاف باندې یو لیکنه وکړي شهادت مند یو چانه دستور اخلي، او زه نه پوهیږم چې ولې زه د یو تعداد حلقاتو ته د دوی په نظر زه یو تهدید واقع شوم او دوی څنګه غواړي چې مال دغه ځای نه ایسته کړي. نو مال لپاره ډېره جالبه ده.
یو بل مسله چې په روسیو کې موږ د خبرونو ترلاسه کړ چې د کاناډا هیواد هغه افغان ډیپلوماټان چې د افغانستان په سفارت کې کار کوي یا کاناډا ته ځي، دوی په کورنۍ باندې بندیز ولګول شو چې دوی سره باید کورنۍ ونه وسی دلایل سو.
پروس کال زمنګ یو برحال ډیپلوماټ صاحب چې خپل میرمن او دوه ماشومان ته پناهندگی غوښته و، نو واقعا په دې باندې وزارت خارجه ډېر شدید عکس العمل وښود او چې زه دوه ځله وزارت خارجه وغوښتلم چې ستاسو برحاله ډیپلومات داسې یو کار کړی ده او دا ولې داسې وشو او مشکلات دې کس څه دي چې دوی اوسه مسؤلیت او امتیازات ډیپلوماتیک لري او د پناهندگی غواړي خپل ماشومان ته خپل میرمنې ته، که چیرې حکومت افغانستان له دې کس نه خپل اغه ډیپلوماټیک امتیازات او مسؤلیت اخلي، نو په دې قضیه باندې بیا فکر وشي. غیر دغه نه خو موږ نه شو کولای چې برحاله ډیپلوماټ دلته پیسې باندې قبول کړو. په دا موضوع موږ وزارت خارجه د افغانستان سره شریکه کړله او وزارت خارجه به مکتوب لیکي چې دا کیسه سي محکمه بیا ځکه چې دا شخص فعلاً ډیپلوماټ دی، مېرمن هم ډیپلوماټیک پاسپورت لري، خپل ټول مسؤلیت امتیازات ډیپلوماټیک لري، په یو مسؤل مملکت کې دوی ژوند کوي، ژوند په خطر کې نه ده، تهدید لاندې نه ده، دوی اجازه نه لري چې مثلا خپل قضیه مخکې بوزي. نو هغه متاسفانه چې ډېر منفي تاثیر وکړ او دولت کاناډا خپل تصمیم وګرځاو د افغانستان ډیپلوماټانو په وړاندې ویل چې دې بعد چې ډیپلوماټان راځي کوشش وکړي تاسو شرایط ورته مختلفه وضع کړي، او خصوصا هغه کس که مثلا هغه ته وعده ورکړي چې بیا روس له کاناډا نه بل چېرته مقرر کیږي په اروپایي ملکونو کې، ځکه چې هغه پوهسي چې بیا کوم اروپایي مملکت کې فرصت کار لري، او یا داسې مثلا هغه ډیپلومات دلته رالیږي چې د یو بل مملکت تبع هم وي تر څو په دلته پناهنده نشي. دا متاسفانه چې دا یو منفي اغېزه درلودله، او په مغه دلیل باندې اوس زمونږ حکومت کاناډا هغې زمي کوشش کوي چې فقط یو څوک تنها راشي، که هغه میرمن بي خپل میړه او ماشومان رانونه کړی شي راولي، د فامیل نه سي راوستلی، او که یو نارینه هم وي همدارنګه هغه خپل فامیل نه شي راوستلی، چې دا یو ښه کار نه و چې وشو.
ستاسو په اړه همدغسې یوې دا موجوده وه په روسیو کې چې په کاناډا کې مو د سیاسي پناه غوښتنه کړې؟
بله، دغه هر چا سې کړې ده، نو زه نه پوهیږم خپل ځان بې اعتباره کړی. زه د په حال باندې تاسف کوم، دا هر څوک چې وي اكو زه چیر پاینه هنده شوی وای نو زه خو یو دوه هفته روسه بیت سفر لرم بیرته غته زم کانادا ته نو یو پاین الته کزالته پاننده به کابل ته ول راتلم نو زه خو بعد به خونه شوم راتل زکه شما بخپل ټول ډیپلوماټیک اسناد به ملته تویل کړیو چې زه اوس نو پاینده غوړم نو زه بیا څنګه راغلم نو دا خپل دی نمونه ده چې دې اتهامات څومره بی بنیاد دي.
زه فکر کوم يم دغه اتهامات یا تورونه چې په تاسو لیکول کېږي لاملونه سکیدلی شي.
دا له دوی د بدبختانه وشي چې دوی ولې د ځما په تاک باندې د خپل منافع په خطر کې لیدل دي او ځما په خلاف لیکنه کوي. زه خو د سر شخصي هیڅ نه و خصومت دښمنی نه لرم د دوی په حال باندې تاسف هم کوم. دا له دوی نه بدبختانه کې تا ویل چې د خپل ماشومان به ولې دی الته پناه نه کړی تاسو هم کولای شي. زبتا ستغه دوه ادارې په ګوته کوم چې چیرته زما یو زوی لور چلته په کابل کې د دوه د ویز کانادا ویزم لري لکن په کانادا کې نو سی ګټه تللې نه دي.
لته سی وړاندې چلته کوم سرپرست د سفیر په توګه کار کوي ویل کې د سې چاغو ملته سیاسي پناه خسته د بیرته افغانستان ته نه دی راګرځیدل معلومات سدي په دې برخه
مخکې سفیر نه و سرپرستو چې خپل مستشارو به سرپرستو دوه بنیم کالو د پاره زنه پیګم ځکه چې کوم د ختمه وظیفه شو په 2014 دسمبر کې انو ما درې هفته مخکې مولید چې ملته نو دا په دې معنی چې الته وسیګ داسې وسیګ په کوم حالت باندې وسیګ زنه پیګم ما مولید چې د یو ماشمانه ملته په کانادا کې ژوند کې
کېدل شي نو می واخلې
نو من غواړم چې واخلم چې درس پوسی سي مخکې سرپرستو کو نو هغه خپل ماشمانه الته وسیګ کوم زنه چې خبره فقط زمونږ سفیر صاحبان چې مشه د بل مملکتو په نغیم دلو د پاسپورتونه وي برګش کړی تر اوس پورې چې کانادا کې چې څوک مقرر شوی دی زمونږ دوه جنرال قصله چې مجرد یو مرمن ورغله د بیرته او یو نارینه چې فامیل ملته ژوند کولو د خپل راغی هسپتال ته مقرر شوی دی اخیرا زمونږ یو دریم سکارټل لو وانکوور ورغله دا او مرکز منګه دوه نور ډیپلوماټان له توانه برګش کړی یعنی سره جام 15 نفر برګش کړی دی او سفیران خو استثناء ولدي حالت نه باقی زمګه سمه ډیپلوماټان چې تلې متاسفانه چې برګش نه دا کړی
کړخیل صاحب شاید دا سنځه په نور اروپאי ملکونو کې موجود وي هغه افغان ډیپلوماټان چې شاید بیرته راوونه ګرځي په ټوله کې د وی سفیر په توګه دغه کار د افغانستان اعتبار ته سمره زیان اړول شي
کاملا دا یو درسته ده د افغانستان اعتبار کمایي وي او زما دغه دوستان چې زما په هر کې دومره کم مهري کې زما په خلاف لیکنه کوي نو دوی باید دغه د افغانستان او د یا د افغانستان ډیپلوماټان چې مثلا په کانادا کې اوسېدلې دي او تقریبا بیرته نه درغلي به تر په دې باندې یو ریپورت خپور کړي بجای د سپما باندې یو اتهام لګولو نو معلومدار د دوی کارکردګي یا د دوی پناهندګي غوښتل یا ځینې کسان یا ځینې قضایا هم لري چې اختلاس شوی دی یا دولت د افغانستان یا حکومت افغانستان ته مشه مکاتب لګي چې فلان ډیپلوماټ مثلا زین اختلاس درلوده په دغه مسائل کې مال دروس موږ څه نشو کولای دغه په وړاندې کولش باید موږ باید یو وکیل مدافع ونیسو یا د انټرپول له طریقه مثلا د دولت کانادا نه غوښتنه وکړو چې نوې پنندګي غوښته وسغوي د پسلا تبع د کانادا د کې باوجل تروس نه په پروسه کې بایبي نو کو کده شو دغه دوستان چې ما برکه دومره کم مهري کوي ولا په موږ باندې یو څه نه کوله ان ماته ما زما باندې زما په وګ باندې یو لوی بار دی هغه غلطی کارکردګي نو شوه ده یغه منفی تصویر چې یو اکثریت متاسفانه چې په کانادا کې بریښي ده نو بجای دې چې زما په زما حالت درکې زما مشکلات درکې برخلاف ماته مشکلات زیاتوي او غلط معلومات له خلکو سره شریکې وي دل پرسې دي کوم شخصي ستونزه زما په موجودیت کې التوینی
الته په سفارت کې دننه ویل کېږي دا چې یو شمیر ډیپلوماټان تاسو سره همکاري نه کوي سنز جوړي ک رښتیا وي او همدغه حالت موجود وي دلیل سکیدل
خب ما مرتبه چې موږ په مختلفو وزارتخانو کې مشکلات لرو موږ مثلا په سفارتخانو کنسولګریان کې مشکل لرو د سفارت کانادا یا سفارت په اوتاوا کې هم دی حالت نه استثنا نه ده مشکلات وجود لري شاید پانوسم یو تعداد کسان د ستونزو ولري چې څنګه یو خزینه سفیر سره کار وکړي په دې باندې په تاسف باندې چې نوزم ژبني مشکلات خیلی ډیر مهم دي ځینې اشخاص لپاره کله کله تنظیمي تمایلات یا سیاسي افکار هم ډیر مهم دي نو تاسو پر چې هغه پختګی ته ځینې انسانان رسیږي نو دغه سه طوفانونه به په مختلفو سفارتخانو کې موجود وي تر څو پر چې هغه درک چې ولاو چې هر څوک سي هر نوع سیاسي افکار لري دغه شخصي خبره ده اما هدف په اخر کې یوي چې له هر دریز نه باید افغانستان ته کار وشي.
د روسي پښتنې په توګه کړو خل صاحب چې په یو شمیر سفارتونو کې چې په بهر کې دي په خصوصا په اروپایي ملکونو کې دي ځینې ډیپلوماټان د ژبې ستونزې لري. آلته په کاناډا کې د افغانستان سفارت چې موجود دی آلته د ژبې ستونزې سمره دي، یعنی هغه ډیپلوماټان چې دي په ځایي ژبه باندې د کاناډا په ملي ژبه باندې سمره ډیپلوماټان دي چې پوهیږي په ځانګړي ډول تاسو
شبه هم یو ستونزه ده او ظرفیت کاری هم یو ستونزه ده. حتی په محلي کارمندانو کې متاسفانه چې په محلي کارمندانو کې دغه مثلا هست فرد بلوسي ډیپلوماټان هلته کار کوي، محلي کارمندان سي وکړای سي ډیپلوماټان او په کارونو کې یو سره همکاري وکړي. په سفارتخانو کې یو تعداد کسان زه پزې شوي له هر ادرس نه چوي، اما کله چې یو څوک چې ظرفیت یا ولتیا دی او کار نه لري کله چې هغه خوري نو بیا هغه د سنو چې ما ظرفیت کم دی زه کار نشم کړی. برته چې ولا دا سفیر خود دې قوم نه وزد فلان قوم نه نو هغه خپل هغه کم ظرفیتي یا خپل ولتیا نه مترکوي چې څومره ولتیا لري نه لري نه بیا دې قوم موضوع مترکې نه بیا هغه رقم یو تعداد کسان چې خپل یو مریض افکار یا ذهنیتونه لري نو بیا دغه په اسانۍ باندې مطالب لیکي او بزن رسنوي ته ورکي او هغه ځین رسنوي بیغنه چې دغه سفیر یا قنصل یا بل مربوطه ډیپلوماټ سره چک یا هغه خبره